دلی معراج جرا ولی سوغات نامتا تنزل
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت
ده تعلم القرآن راديو درنو أو زل تراتيرو أو ريدنكو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دادی د تیر پچیر یو ځل بیا زه عزیز الله شمشیروال دلمنځدک خبرونی په وړاندې کولو سره ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر سویم په دې هیله یم چې تر دې ګړی به ټول درانه اوریدونکي جوړ او روغ یاست او د ژوند ټولې چارې به مو ودانی او په بریا سره پر مخ روانې وي او د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست د همدې خپرونې د پیل انتظار به کوو درنو او د قدر وړ اورېدونکو د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه نو لومړی تاسو درنو اورېدونکو ته راځو او ستاسو څخه یې اورو ستاسو څخه هیله کوو چې هغه څه تکرار کړي کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي مننه درنو اوریدونکو په دې هیله چې تاسو به هغه څه تکرار کړي یا تکرار کړي وي کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه خو زه هم په خپل وار سره غواړم هغه څه چې په تېره خپرونه کې مو ویلي وه یو ځل بیا ستاسو سره شریک کړم تر څو زموږ او ستاسو په ذهنونو کې په ښه ډول سره ځای پر ځای شي او د اړتیا پر مهال د دې چارو څخه یا د دې مسائلو څخه یا د دې مسلو څخه ګټه واخلي موږ او تاسو په تېره خپرونه کې د استنجا اړوند بېلابېلې مسلې ویلي وې چې د هغو د جملې څخه مو شپاړسمه او اوولسمه مسله ویلې وه او همدا ډول مو په تېره خپرونه کې د استنجا څخه د عاجز حکم ویلي وو او د هغه سره مو هم اړوند مسلې ویلي وو یعنی چې کوم څوک د استنجا څخه عاجز دی د هغه اړوند مسلې مو هم ویلي لومړی د استنجا اړوند بېلابېلې مسلې د هغو څخه شپاړسمه او اوولسمه مسله کله چې انسان استنجا وهي نو چې کله استنجا ته کښېني په داسې وخت کې دغه کس ته پکار ده چې خپل سطر خلاص کړي پایجامه خلاصه کړي او بیا کښېني په ولاړه کې و انسان ته پکار نه ده چې خپل عورت لڅکړي او همدا ډول چې کله انسان و وړو او یا لویو بولو ته کښېني نو هغه ته هم په داسې ډول باندې د ستر خلاصې دل په کار دی چې کله دی وناسی ته نږدې وي په دغه وخت کې خپل ستر خلاص کړي او بیا کښي. کله چې پر وړو او غټو بولو باندې کښېني نو پر چپه پښه دې زور وکړي. او کله چې انسان د وړو او غټو بولو څخه فارغه سي نو بیا دې هغه دعا ووایي، کومه دعا چې د بیت الخلا څخه ته راوتلو ده، چې موږ او تاسو هغه دعا په تیرو خپرونو کې ویلې وه او ستاسو به په یاد کې وي، ځکه چې دغه دعاګانې چې دي د هر موقع او ځای دعا چې ده د دې دپاره ده چې موږ او تاسو یې پر هغه ځای باندې ووایي. کشف الاسرار نه نویمه پاڼه دریم ټول اولسمه مسله، کله چې انسان د استنجا کولو پر مهال کوم غړي پریمینځي کوم غړي پریولي د هغه د پریولولو سره لاس هم پاکیږي، تر دې وروسته بیا و لاس پریولولو ته اړتیا او ضرورت نشته او که چیرې پریولل سي پروا نه لري. کوم غړي چې انسان پریولي هغه که د استنجا ځای وي یا کوم بل ځای وي، په هغه کې د لاس څخه بدبویي لرې کول او د مخرج څخه نجاست لرې کول شرط دی، یعنی هغه کومه بدبویي چې پر لاس باندې وي هغه باید لرې کړل سي، پاکي منځته راسي او همدا ډول هغه نجاست چې مخرج باندې سته هغه باید صفا کړل سي، یعنی دا پاکي په دې پریولولو کې شرط ده، پرته له هغه صورته چې انسان د هغه د لرې کولو څخه عاجز یا معذور. کشف الاسرار یو سل نهمه پاڼه دریم. همدا ډول موږ او تاسو په تېره خپرونه کې د استنجا څخه د عاجز حکم ویلی و، یعنی چې کوم کس د استنجا څخه معاف دی، یعنی چې کوم څوک د استنجا څخه معذور وي او هغه ته استنجا معاف وي هغه څوک دی او هغه په کوم حالت کې د استنجا څخه معاف کېدلی سي. استنجا په هغه صورت او وخت کې انسان ته معافیږي کله چې د انسان دواړه لاسونه شل وي یا یو لاس شل وي، او په دغه وخت کې چې د انسان دواړه لاسونه شل وي دته بل څوک د استنجا کولو دپاره چې شرعي پرده نه ځینې لري د هغه موجودیت هم نه وي، نو په دې وخت کې دته استنجا معاف دی، ځکه دی پر استنجا باندې قدرت نه لري، دواړه لاسونه یې د منځه تللي دي یا پالجي یا شل دي، نو دی نشي کولی چې استنجا ووهي، نو ځکه دته استنجا ورمعاف ده. او بل داسې څوک هم نشته د ده د هغه کسانو څخه چې شرعاً پرده ورڅخه نه لري هغه هم نشته، او یا یو څوک په یو لاس باندې شل وي او یو لاس یې روغ وي هغه کس هم نسي کولی چې استنجا ووهي، نو دغه کس ته استنجا ورمعاف ده. خو که چیرې دغه کس ته روانې اوبه ورپیدا سي او یا داسې یو بل څوک پیدا سي چې دی د هغه څخه مرسته وغواړي او هغه اوبه ورته ورواچوي، په هغه وخت کې دی کولی سي چې استنجا ووهي. او که چیرې دی نه اوبو ته لاسرسی لري روان اوبو ته چې په هغه کې کښېني، په دغه سم جوړ لاس سره په دغه سم او جوړ لاس سره استنجا وکړي، یا بل داسې یو څوک نه وي چې دته اوبه ورواچوي، نو په دې وخت کې دغه کس ته استنجا معاف ده. او که چیرې اوبه وي نو دی کولی سي په روانو اوبو کې کښېني او په هغه جوړ لاس سره استنجا وکړي، او یا بل داسې څوک وي چې د هغه څخه شرعاً پرده نه لري د هغه څخه شرعي پرده نه لري، نو هغه اوبه و دته ورواچوي او دی په هغه جوړ لاس باندې استنجا وکړي. او همدا ډول د مېرمنې لپاره خاوند یا د خاوند لپاره مېرمن هم نه وي چې استنجا ورووهي، نو په دغه صورت کې او وخت او په دغه وخت کې انسان ته استنجا معاف ده. احسن الفتاوا یو سل و نهمه پاڼه دوهم تو احسن الفتاوا یو سل او نهم پانه دوهم ټوک د استنجا څخه د عاجز د حکم اړوند مسلې که په چپل لاس کې عذر وي لکه زخم او یا نوخ که په چپل لاس کې عذر وي لکه زخم او یا نور داسې څه ستونزې او مشکلات وي او کار نه کوي یا فلج وي نو په مجبورۍ کې په راسته لاس سره استنجا کول کېدلی سي یعنی انسان کولی سي په راسته لاس سره استنجا وکړي خو په ډېر احتیاط سره یعنی انسان به په ډېر احتیاط سره استنجا وکړي په راسته لاس او که انسان په چپه لاس سره معذور وي چپه لاس یې کار نه کوي او روانې اوبه هم نسي پیدا کولی او نه داسې څوک وي چې ده ته اوبه ور واچوي چې دی استنجا وکړي نو د دغې مجبورۍ په وجه باندې دی کولی سي چې استنجا پریږدي او که چیرې د ده سره روانې اوبه یا ټانکۍ وي او یا داسې کوم سړی وي چې ده ته اوبه ور واچوي چې د هغه څخه شرعاً پرده نه وي نو په دغه صورتونو کې دي دغه کس په راسته لاس سره استنجا ووهي او که چیرې نه داسې څوک وي چې دی د هغه څخه شرعاً پرده نه لري او نه روانې اوبه وي او نه داسې ټانکۍ و ملکۍ وي نو په دې وخت کې بیا دی کولی سي چې استنجا پریږدي دوهم مسله که د چا دواړه لاسونه فلج وي نو د ده څخه استنجا وهل معافیږي په هغه صورت کې چې بل څوک د استنجا وروهونکی نه وي چې دی د هغه څخه شرعي پرده نه لري یعنی داسې څوک نه وي نو ده ته استنجا ورمعاف ده خو که دغه کس خپله کولی سي پر ځمکه یا دیوال په مسولو سره استنجا ووهي او ځان پاک کړي شرمګاه پاکه کړي نو بیا دی کولی سي چې په ځمکه باندې په مسولو سره خپل ځان پاک کړي یعنی که چیرې د انسان دواړه لاسونه فلج وي نو دغه کس ته استنجا معاف ده خو د پام وړ خبره دا ده چې بل څوک استنجا وروهونکی نه وي که چیرې استنجا وروهونکی وي او دی د هغه څخه شرعاً پرده نه لري نو بیا ده ته استنجا نه معافیږي دی به استنجا وي یعنی هغه کس به ده ته استنجا وروهي او که چیرې دغه انسان کولی سي پر مځکه یا دیوال په مسولو سره استنجا وکړي نو هم دی کولی سي چې استنجا وکړي کشف الاسرار اووه نیمیمه پاڼه لومړی ټوک دریمه مسله په راسته لاس سره بې له کومه عذره استنجا وهل مکروه دی یعنی چې انسان عذر نه لري نو هغه کس ته په راسته لاس سره استنجا وهل مکروه او ناخوښه کار هدایه اته څلویښتمه پاڼه لومړی ټوک شرح نقایه اته څلویښتمه پاڼه لومړی ټوک څلورمه مسله که انسان ته څه عذر او ضرورت وي نو دغه کس ته دا جواز لري چې په راسته لاس سره استنجا وکړي یعنی د عذر په حالت کې انسان کولی سي چې په راسته لاس سره استنجا ووهي فتاوای دارالعلوم 399 پاڼه لومړی د تعلیم القرآن راډیو درنو او معززو اورېدونکو دا وو د هغه څه تکرار کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي اوس هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي درنو اورېدونکو تر دې ګړیه پورې موږ او تاسو د لمانځه د شرطونو څخه لومړی شرط ووایه یعنی تر اوسه چې کومې خپرونې موږ او تاسو ترسره کړي یا کومې خپرونې خپرې شوې دي کوم درسونه مو ویلي دي هغه ټوله د لمانځه د لومړي شرط اړوند وه یعنی موږ او تاسو په تیرو ټولو خپرونو کې د لمانځه د لومړي شرط چې هغه پاکي ده د هغه اړوند مسلې او موضوعات ویلي وه چې په هغه کې موږ او تاسو چې په هغه کې موږ او تاسو د اوداسه غسل اړوند مسایل وویل چې موږ او تاسو په هغو کې د اوداسه پرزونه سنتونه مستحبات وویل او همدا ډول مو د غسل فرضونه سنتونه مستحبات او آداب وي او زموږ تیرې ټولې خپرونې تر دې ګړیه پورې د لومړي شرط اړوند وي. په نننۍ خپرونه کې اوس راځو دوهم او دریم شرط وای، یعنې د لمانځه چې کوم شپږ شرطونه دي، چې لومړی شرط پاکي وه، دوهم شرط د عورت پټول دي، دریم شرط مخامخ قبلې ته درېدل دي، څلورم شرط د لمانځه وخت اخیدل دي، پنځم شرط نیت کول دي، شپږم شرط تکبیر تحریمه یا د پیل تکبیر یا الله اکبر دی. نو په نننۍ خپرونه کې موږ او تاسو دوهم شرط او دریم شرط وای. دوهم شرط د لمانځه د عورت پټول دي، یعنی کله چې یو انسان لمانځه ته درېږي نو د هغه دپاره دا اړینه او ضروري ده چې عورت پټ کړي، یعنی د لمانځه په حالت کې به سړی د بدن هغه برخه پټوي چې ښکاره کول یې شرعاً حرام دي. دا که چیرې دغه سړی یوازې لمونځ کوي او یا یې د چا په وړاندې ادا کوي، یعنی که څوک وي او که نه وي، دغه کس ته د عورت پټول ضروري او اړین دي. که چیرې یو سړی په توره شپه کې او یا په یو داسې ځای کې لمونځ ادا کوي چې په هغه ځای کې هیڅوک نه وي، یوازې دی وي، په داسې حال کې هم پر ده باندې د عورت پټول فرض دي، که څه هم په هغه ځای کې د بل چا د لیدلو احتمال او امکان نه وي. خو که په خپله د انسان پر خپله شرمګاه د لمانځه په حالت کې نظر ولګیږي نو د دې څه پروا نشته. د نارینه لپاره د نامه څخه کښته د زنګانه تر کوړیو پورې یا د زنګانه تر ټکیو پورې پټول فرض دي. ولې د ښځې بیا د مخ لاس او پسونه پرته ټول بدن پټول فرض دي. دریم شرط د لمانځه دا دی چې انسان مخامخ و قبلې ته ودرېږي، یعنی مخامخ قبلې ته درېدل په لمانځه کې شرط دی. یعنی په لمانځه کې دا شرط دی چې انسان به مخ او سینه د کعبې شریفې و لوري ته سیده کوي، که حقیقتاً وي او که حکمن، او مکه معظمې ته یا کعبې شریفې ته بالکل مخامخ کېدل یا بالکل مخ برابرول سنت دي، مګر شرط نه دي. که چیرې یو سړی صرف مخ د کعبې شریفې څخه وګرځوي او نو سده وي او لمونځ وکړي نو لمونځ یې ادا کیږي، مګر د سنتو د خلاف ورزي په وجه مکروه تحریمي ګرځي، او هغه چاته چې کعبه شریفه ورته معلومیږي، یعنی کعبې شریفې ته نږدې وي، په منځ کې بل کوم حایل یا پرده نه وي، نو پر هغه فرض دی چې خاص به و کعبې شریفې ته مخ ګرځوي، یعنی مخامخ به ورته درېږي او لمونځ به ادا کوي، یعنی بالکل به و کعبې شریفې ته سیده درېږي او سیده درېدل ورباندې فرض دی. د لمانځه دوهم شرط د لمانځه لپاره د لمانځه د شپږو شرطونو څخه هغه د عورت پټول دي، د شرمګاوو او د هغه ځایونو چې شرعاً د هغه پرده راغلې ده د هغو پټول دي. یعنی د لمانځه په حالت کې به سړی د بدن هغه برخه پټوي چې ښکاره کول یې شرعاً حرام او ناجایز دي. دا که سړی یوازې لمونځ کوي او یا یې د بل چا په مخ کې کوي. که چیرې یو سړی په توره شپه کې او یا په یوازې په تنهایی کې په یو ځای کې لمونځ ادا کوي، په داسې حال کې هم او په داسې ځای کې هم پر دغه کس باندې د عورت پټول فرض دي. که څه هم د بل چا د لیدلو امکان او احتمال نه وي. یعنې په دې وخت کې به هم چې انسان یوازې وي او توره شپه وي، بیا به هم انسان د خپل عورت د پټولو خیال ساتي، خپل عورت به پټوي که څه هم د چا د لیدلو احتمال او امکان نه وي چې څوک لیدی وي. خو که چیرې د انسان په خپله پر خپل عورت باندې نظر ولګیږي، یعنی د لمانځه په حالت کې پر خپل عورت باندې نظر ولګیږي، نو څه پروا نشته. بحر الرائق، دور مختار، مراقي الفلاح، علم الفقه، شپږویشتمه پاڼه لومړی ټوک، کبیری 212مه پاڼه، کتاب الفقه 323مه پاڼه لومړی ټوک. د نارینه لپاره د نامه څخه کښته د ځنګانه تر سترګیو یا ټکیو پورې پټول فرض دي. یعنې نارینه به د نارینه څخه بیا د ځنګنو تر ټکیو پورې خپل عورت پټوي، دا پر نارینه باندې فرض دي. او د ښځې بیا د مخ، لاس او پښو نه پرته ټول بدن پټول فرض دي. یعنې ښځې به په لمانځه کې ټول بدن پټوي، یوازې مخ، د لاسونو خپړې او د پښو خپړې پټول نشته. یعنې که چیرې ښځینه لمونځ کوي، نو د لمانځه په حالت کې د دې دپاره د ټول بدن پټول فرض او لازمي دي. یوازې یو مخ ښکاروي، د لاسو خپړې ښکاروي او د پښو خپړې ښکاروي، نور ټول بدن به پټوي، او دا پټول د ښځینه وو لپاره فرض دي. هدایه 50مه پاڼه لومړی ټوک، شرح نقایا 48مه پاڼه لومړی ټوک، کبیری 212مه پاڼه، کتاب الفقه 233مه پاڼه لومړی ټوک. دریم شرط د لمانځه دا دی چې انسان به د لمونځ کولو پر مهال مخامخ و قبلې ته دریش، یعنی کعبې شریف ته به مخامخ دریش. او په لمانځه کې دا شرط دی چې مخ او سینه به د کعبې شریف پر لوري سیده کوي، که حقیقتاً وي او که حکمن. او کعبې شریف ته مخ بالکل برابرول سنت دی، مګر شرط نه دی. که چیرې یو سړی صرف مخ کعبې شریف څخه وګرځوي او نور سیده وي او لمونځ وکړي، نو لمونځ یې ادا کیږي، مګر دا لمونځ د سنتو خلاف، نو په دې وجه مکروه تحریمي ګرځي. او هغه کس ته چې مقام عظمه ورته ښکاري، یعنې وینې یې نږدې ورته ولاړ وي، په منځ کې بل کوم شی حایل او پرده نه وي، نو پر دغه کس باندې فرض ده چې مخامخ به و کعبې شریفې ته لمونځ ادا کوي، یعنې سیده به ورته دریږي، یعنې بالکل به و کعبې شریفې ته سیده دریږي، او پر ده باندې و مکې معظمې ته سیده درېدل فرض دي. علم الفقه 28مه پاڼه دوهم ټوک، هدایه 16مه پاڼه لومړی ټوک، شرح نقایا 16مه پاڼه، کبیری 212مه پاڼه، کتاب الفقه 309مه پاڼه لومړی ټوک. قبلې ته مخ ګرځول او لمونځ کول واجب دي، خو په دوه شرطه. یو دا چې قدرت به یې وي د انسان، یعنې انسان به پر دې باندې قادر وي چې و قبلې شریفې ته مخامخ ودرېږي، او بل دا چې په امن کې به، یعنی ده ته به کوم خطر نه وي متوجه، دی به ویر و ډار به نه وي ورسره، نو په دغه شرط سره به دی مخامخ قبلې ته مخ کوي. قبلې ته د مخ ګرځولو لپاره قبلې ته مخ ګرځول او لمونځ کول واجب دي، خو په دوه شرطه. یو دا چې انسان پر دې باندې قادر وي، قدرت و توان ولري، او بل دا چې دی به مأمون، یعنی په امن کې به وي، خطر به نه وي ورته متوجه. کتاب الفقه 324مه پاڼه لومړی ټوک، د تعلیم القرآن راډیو درنو او زړه تراتیرو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې دمه لرو. د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري. ستاسو درنو اورېدونکو څخه هیله کوو چې ملتیا مو وکړئ.
کلای د خستا د مصطفی کلی دا د مبارک رسول الله کلی دا د مبارک رسول الله کلی کلای د خستا د مصطفی 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 کلی دا د مبارک رسول الله کلی دا د مبارک رسول الله کلی کلای د خستا د مصطفی کلی کلای د خستا د مصطفی کلی سمر کلی خار د مدینه لری سمر کلی خار د مدینه لری دیر درات گران د خپل آشنا کلی دیر درات گران د خپل آشنا کلی دا د مبارک رسول الله کلی دا د مبارک رسول الله کلی کلای د خستا د مصطفی کلی کلای د خستا د مصطفی کلی زمون بوی شپه ورځ د محشر باندې زمون بوی شپه ورځ د محشر باندې زار شمس پیلا نیل زیبا کلی زار شمس پیلا نیل زیبا کلی دادا مبارک رسول اللہ کلی دادا مبارک رسول اللہ کلی کلی دا خستا دا مصطفی کلی کلی دا خستا دا مصطفی کلی ډیر شیرینا او نیاز بنا دا دا ډیر شیرینا او نیاز بنا دا دا د قدر ور د مجتبا کلی دا د قدر ور د مجتبا کلی دا د مبارک رسول الله کلی دا د مبارک رسول الله کلی کلای د خستا د مصطفی کلی کلای د خستا د مصطفی کلی پاکلاستا الهی په قران باندې پاکلاستا الهی په قران باندې ډیر د مکرم د مرتضی کلی دیر د مکرم د مرتضی کلی دا د مبارک رسول الله کلی دا د مبارک رسول الله کلی کلی د خستا د مصطفی کلی کلی د خستا د مصطفی کلی دا د مبارک رسول الله کلی دا د مبارک رسول الله کلی کلی د خستا د مصطفی کلی رب کھڑے دیدار په نصیب راتا رب کھڑے دیدار په نصیب راتا د احسان حنفی د آشنا کلی د احسان حنفی د آشنا کلی دا د مبارک رسول الله کلی دا د مبارک رسول الله کلی کلی د خستا د مصطفی کلی کلی د خستا د مصطفی کلی دا رسول الله کلی دا د مبارک رسول الله کلی کلی د خیسته د مصطفی کلی کلی د خیسته
د تعلیم القرآن رادیو درنو حضرت تراتیر اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې د ما به مو کړی وي او خپرونې ته به غوږ یاست. اوس بیا هغه څه تکرارو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. په نننۍ خپرونه کې د لمانځه د شپږو شرطونو څخه دوهم او دریم شرط وه. دوهم شرط د لمانځه دپاره چې انسان و لمانځه ته رسیږي یا د لمانځه دپاره تیارېږي هغه د عورت اچول دي، یعنې د لمانځه په حالت کې به سړی د بدن هغه برخه پټوي چې ښکاره کول یې شرعا حرام دي، یعنې انسان به هغه برخه د بدن پټوي د کومې چې ښکاره کول شرعا حرام دي. دا که انسان یوازې لمونځ کوي او یا یې د چا په وړاندې ادا کوي، یعنې که د چا په مخ کې لمونځ کوي او که یوازې لمونځ کوي. که چیرې یو سړی په توره شپه کې او په یوازې والي کې په تنهایی کې د تنهایی په ځای کې لمونځ ادا کوي، د یوازې والي په ځای کې لمونځ ادا کوي، په داسې حال کې هم پرده یعنې د عورت پټول، عورت پټول ستر کول فرض دي، که څه هم د بل چا د لیدلو امکان نه وي، یعنې که دا امکان هم نه وي چې انسان به څوک وویني بیا هم دغې کس ته پکار ده چې پرده وکړي، د هغو ځایونو پرده وکړي د کوم ځایونو چې ښکاره کول او لڅول شرعاً حرام دي. خو که په خپله د انسان پر خپلو شرمګاو د لمانځه په حالت کې سترګې ولګیږي نو څه پروا نه لري. د نارینه لپاره د نامه څخه کښته د زنګانه تر کوړیو یا سترګیو پورې یا د زنګانه تر ټکیو پورې پټول فرض دي، یعنې نارینه به د نامه څخه تر زنګانه پورې دا حصه چې ده د بدن دغه حصه به پټوي او د دې پټول فرض دي. ولې د ښځې بیا د مخ، لاس او څونه ماسیوا ټول بدن پټول فرض دي، یعنې ښځې به د لمانځه په حالت کې خپل ټول بدن پټوي او دغه پټول فرض دي، یوازې به یې مخ ښکاروي، د لاسو خپلې به یې ښکاروي او د پښو خپلې به یې د لمانځه په حالت کې ښکاروي، نور ټول بدن پټول فرض او لازمي دي. دریم شرط، دریم شرط د لمانځه و قبلې ته مخ کول دي، یعنې په لمانځه کې دا شرط دی چې مخ او سینه به د کعبې شریفې پر لوري سیده کوي، هغه که حقیقتاً وي او که حکمن، او و کعبې شریفې ته مخ برابرول سنت دي. که چیرې یو سړی صرف مخ د کعبې شریفې څخه وګرځوي او نور سیده وي او لمونځ وکړي نو لمونځ یې ادا کیږي، مګر دا لمونځ د سنت خلاف او په دې وجه مکروه تحریمي ګرځي. او هغه چاته چې کعبه شریفه ښکاري او ښکاره وي، یعنې بل حایل او پرده یې په مخ کې نه وي، دته کعبه شریفه نږدې وي، نو پر دغه کس باندې مخامخ درېدل فرض دي چې خاص به و کعبې شریفې ته مخ ګرځوي او لمونځ به ادا کوي، یعنې کاملاً به و کعبې شریفې ته سیده دریږي او پر ده باندې دغه سیده درېدل فرض دي. قبلې ته مخ ګرځول او لمونځ کول واجب دي، خو په دوه شرطه سره. یو دا چې انسان به پر دې باندې قادر وي چې قبلې ته مخ واړوي او مخ ورته سیده کړي، یعنې دا قدرت او توانایي به ورسره وي، مریض او ناروغه به نه وي، تکلیف به نه لري، په دې کې به کومه ستونزه نه وي چې دی مخ ورواړي. او که چیرې انسان په داسې حالت کې وي چې مخ نسي ور اړولی، ستونزمنه وي د ده دپاره، نو بیا ده دپاره دا واجب نه او دوهم دا چې دی به په امن کې وي خطر به نه وي ورته متوجه یعنی دا کس چې کوم مخامخ قبلې شریف ته درېږي هغه به مأمون په امن کې به وي کم خطر به وده ته نه وي متوجه نو دی به بیا مخامخ قبلې ته درېږي او پر ده باندې دا واجب او لازمي ده چې مخ قبلې شریف د لمانځه دوهم شرط د لمانځه لپاره دوهم شرط د عورت پټول دي یعنی د لمانځه په حالت کې به سړی د بدن هغه برخه پټوي چې د هغې ښکاره کول شرعاً حرام دي دا که انسان یوازې لمونځ کوي او یا د یو چا په مخ کې لمونځ کوي په هر حالت کې د ده دپاره دا لازمي او ضروري ده چې دی خپل عورت پټ کړي که چیرې یو سړی په توره شپه کې او یا په یو داسې ځای کې لمونځ کوي چې دی یوازې وي بل څوک نه وي په داسې حال کې هم پر دغه کس باندې پرده کول فرض دي یعنی عورت به پټوي که څه هم په دغه ځای کې د بل چا د لیدلو امکان نه وي یعنی چې بل څوک دی وویني د دې امکان هم نه وي خو پر ده باندې دا فرض ده چې دی به خپل سطر پټوي خو که چیرې د انسان په خپله پر خپل عورت باندې نظر ولګیږي د لمانځه په حالت کې نو څه پروا نه لري بحر رائق دوری مختار مراقی الفلاح علم الفقه شپرویشتمه پاڼه لومړی ټوک کبیری 210 پاڼه کتاب الفقه 383 پاڼه کتاب الفقه 283 پاڼه لومړی ټوک د نارینه لپاره د نامه څخه کښته د ځنګانه تر کوړیو اټکیو پورې پټول د سطر فرض دي یعنی نارینه به د نامه څخه بیا تر زنګنونو پورې ځان پټوي د دې ځای یا د دې حصې د بدن پټول د نارینه دپاره فرض او ضروري دي ولې د ښځې بیا د مخ لاس او پښو نه پرته ټول بدن پټول فرض دي یعنی ښځه به چې کله لمانځه ته درېږي په دې وخت کې به ټول بدن پټوي او دا پټول فرض دي یوازې د مخ پټول نسته پر ښځې باندې چې مخ پټ کړي د لمانځه په حالت کې د لاسونو خپړې او همدا ډول د پښو خپړې یا د پښو د بجلک څخه کښته حصه چې ده دغه حصه پټول فرض نه دي او نور ټول بدن پټول فرض دي د ښځې نه و هدایا 55 پاڼه لومړی شرح نقایا 38 پاڼه لومړی کبیری 210 پاڼه کتاب الفقه 283 پاڼه لومړی دریم شرط د لمانځه دپاره هغه په قبلې شریفې ته مخ کول دي یعنی په لمانځه کې دا شرط دی چې مخ او سینه به انسان د کعبې شریفې پر لوري سجده کوي هغه که حقیقتاً وي او که حکمان او کعبې شریفې ته مخ بالکل برابرول سنت مگر شرط نه دي که چیرې یو سړی صرف مخ د کعبې څخه وګرځوي د کعبې شریفې څخه وګرځوي او نور سیده وي او لمونځ وکړي نو د دغه کس لمونځ وسو او لمونځ یې ادا سو مگر د ده لمونځ د سنت خلاف په دې وجه د ده لمونځ مکروه تحریمي ګرځي او هغه کس ته چې کعبه شریفه ښکاري یعنی ویني یې او دغه کس کعبې شریفې ته نږدې ولاړ وي په منځ کې بل کوم حایل او پرده نه وي نو پر هغه باندې سیده درېدل فرض دي چې خاص به و کعبې شریفې ته مخ ګرځوي او لمونځ به ده یعنی بالکل کعبې شریفې ته سیده درېدل ورباندې فرض دي چې دی به و کعبې شریفې ته مخامخ درېږي خو په هغه وخت کې چې د انسان او د کعبې شریفې ترمنځ بله کومه پرده او حایل نه علم الفقه 28 پاڼه لومړی ټوک هدایا 16 پاڼه لومړی ټوک شرح نقایا 16 پاڼه کبیری 211 پا کتاب الفقه 309 پا لمړی قبلیت مخ ګرځول او لمونځ کول واجب دی خو په دوه شرط سره یو شرط یې دا دی چې انسان به د دې قدرت او توانایی لري چې قبلې شریفې ته مخ وګرځي او بل دا چې دغه انسان به په امن کې وي او دغه کس ته به خطر متوجه کله چې دا دوه شرطونه پر ځای شوله نو پر انسان باندې قبلې شریفې ته د لمانځه لپاره مخ کول واجب دی او دغه کس به د لمانځه په حال کې مخامخ قبلې ته درېږي او قبلې شریفې ته به مخ ګرځي کتاب الفقه 324 پاڼه لومړی د تعلیم القرآن راډیو درنو افزتراتیرو اورېدونکو ستاسو ټولو څخه مو دا هیله ده چې د لمانځه اړوند چې کومې مسلې موږ او تاسو وایو هغه که د اوداسه اړوند وي د اوداسه فرضونه وي سنتونه وي مستحبات وي آداب وي او همدا ډول که د غسل اړوند وي د هغه فرضونه سنتونه مستحبات او آداب وي او همدا ډول که دا د جامع او د بدن د نورو برخو د بدن د جسم د نورو برخو اړوند وي زموږ او ستاسو دپاره دا پکار ده چې دا هره مسله په صحیح صورت سره په حافظه کې وساتو یاد یې کړو او دا ضروري مسایل باید موږ او تاسو هر وخت د ځان سره تکرار کړو موږ تاسو د دې دپاره په خپل ورځني تقسیم اوقات کې ځای بیل کړو چې موږ او تاسو هغه ضروري او اړین مسایل چې د ورځې موږ او تاسو سره مخ کیږو هغه زموږ په یاد کې وي او کله چې موږ داسې مسالې سره مخ کیږو چې هغه لمانځه ته تاوان رسوي زموږ اودس ته تاوان رسوي نو موږ تاسې د هغه مخه ونیسو خو دا حاله کیدلی سي کله چې زموږ او تاسو زموږ او ستاسو دا مسالې او اړتیاوې په یاد وي او دا په یادېدل په داسې ډول باندې کیږي چې موږ او تاسو په خپل تقسیم اوقات کې وخت ورته ورکړو او دا بار بار تکرار کړو ځکه زموږ او ستاسو د ورځې 15 ځله د الله جل شانهو سره رابطه په لمانځه سره کیږي چې موږ او تاسو الله جل شانهو ته د فرضي لمنځونو لپاره 15 واره درېږو نو څومره چې موږ او تاسو د دې مسایلو کوشش کوو او زده کوو یې په یاد کې ساتو په هغه اندازه به زموږ او ستاسو لمونځ صحیح وي او زموږ او ستاسو عبادات به صحیح وي کله چې زموږ او ستاسو عبادات او لمونځونه صحیح سي نو بیا به زموږ او ستاسو لمونځ هغسې لمونځ جوړیږي چې کله موږ تاسو ته کوم مشکل پیښ سي کوم حاجت راته پیښ سي په هغه وخت کې موږ او تاسو دوه رکعته لمونځ وکړو نو الله عز وجل به زموږ او ستاسې هغه ستونزه او مشکل د هغه دوه رکعته لمانځه په وجه سره د منځه وړي هغه به راته حلیږي او دا په کوشش سره کیږي او بل به دغه زموږ او ستاسو لمونځ زموږ ستاسې د لمانځه څخه چې د باندې کوم اعمال دي د هغو اعمالو دپاره مؤثر او اغېزمن تمامیږي زموږ ستاسې هر عمل به بیا د لمانځه په صفاتو کې راځي لکه څنګه چې انسان تکبیر تحریمه ووایي نو بیا انسان د نورو ټولو شیانو څخه رامان اسي یوازې په لمانځه کې چې کوم قراعت دی تسبیحات دی اذکار دی هغه وایي داسې به انسان د ژوند په ټولو امورو کې هغه که معاملات وي که معاشرات وي که اخلاق وي هر انسان به پر هر آن او هر ګړی باندې دې ته متوجه وي چې دلته په دې ځای کې زما د الله عز وجل و ما ته کوم حکم دی او زما د رسول الله پاک صلی الله علیه وسلم کومه سنت طریقه ده بیا به موږ او تاسو داسې هر عمل ته متوجه وي چې کوم عمل د الله خوښ وي د الله د حکم مطابق وي د نبی علیه الصلاة والسلام د سنت طریقې مطابق وي زموږ او ستاسو د مذهب مطابق وي هغه به کوو او که نه وو هغه به پرېږدو خو دا هغه وخت کیدلی سي کله چې موږ او تاسو دا مسایل په غور سره واورو او زده یې کړو او عمل کړو او بیا به د دې آیات مستحق ګرځو چې الله عز وجل فرمایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم جل عز وجل فرمائي چه يقينا المنشده انسان ده بحيائي او ده بدو كارون سخه انسان را گرزه نبياب المنز حقس المنجوليج مجبا بار بار پدي كي غور كوو چه زمز اوستاس المنز كلا حقه سطح و حقه نولت ورسيجه چه زمز المنز مجبا هر زائي كي و هر عام كي ده حق كارون سخه راو گرزه چه ده الله عز وجل ده نرازي سبب گرزه نو الله جل جلاله جي مجاو تاسو ته په دې خبرو سره د عمل کولو توفیق را نصیب زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو تاسو کورلوی او بخښونکي رب سپارو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.